چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
د سپورتونیس پروګرام وړاندې لا ستیره ډو اپریدل شي خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لورې له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې راپورونو کې د 2023 کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لورې یا د هغو جنایتکارانو له لورې وشل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشي کړي دي. د نړۍ ټول سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونې په اړه شور اندیشنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. د کندهار په صنعتي پارک نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګیدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې جالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور لمخې د اور د برېښنا د شارټې له امله لګېدلې ده. دا په تیر وکال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کیږي او هلته د اور وژنې د مرکز نه نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یو کور کې چې د ترکیې ملکیت دی سره لیدلې دي. د دې بیان لمخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرسټ کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خبره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقعو خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو اتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولې ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولي وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوغه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ چونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېم اور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. د هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ اتیا سلنه بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ چون کو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په ولسم اور کې سریلانکا اله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپاش، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټه ترلاسه کړه. یاد هدف هندی لوبډلې د لوبې په ووم اور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندی کلدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسی توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سالی د اگست پر 1 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوی و چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړي او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالي وبایللې او لمخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبې وکړي او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بل لورته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. خاغلی سادات وړاندې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه تر څو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش لمخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نور علي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصول لمخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فائنل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګ په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه اداده چې د افغانستان الف لوبډله ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فائنل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو به لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلاديش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمام شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د 6 وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېښتو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د څلورو وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پای لوبه کې د لاغه خلو بدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یې یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیم زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې، سږکال هم خوشبختانه 30 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو ویشل شوي وو. پاول راؤنڈ کے ہر لوبڈل تقریبا 5-5 سیالی اکڑلی. همداراز په دوهم راؤنڈ کے هم ہر لوبڈل 3-3 سیالی اکڑلی. بیا د کوارٹر فائنل او بیا د سیمی فائنل مرحله د دوی اتسلو کلبونو ترمنز د دوی لمنځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراس غوره توپ اون کې چې خالد ستانکزی و او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ او پایلو بکې او فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یاد سیالي دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهم کورنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي،
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، بیا به موږ وایم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول. لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږکال هم 2-3 داسې نمونه دي چې د ولسوالیو په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلېدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلېدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپ اچونکو ایوریج، د ترڅنګ د توپ اچونکو هغه سټرایک ریټ، د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغه ته به انتخابي کې او له هغې وروسته کرار کرار همدغسې لومړۍ درجه درې ورځنۍ او په کرار کرار مخکې به راځي.
باید وویل شي چې تر دې وروسته د هر ځون د غوره کلپونو ترمنځ سیالۍ کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوره کلپونو ترمنځ سیالۍ کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دادې چې د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالیو ټورنمنت هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوې ده. د لوبډلې لوبډل مشر ناصر جمال کولا او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشر هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنت په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنت غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په دریم ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼې کړې وه چې 324 منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړی پاڼۍ په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 2 منډو مخکیوالی ترلاسه کړ. یاد لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی اویا او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا دوه لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په واتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عربګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سګنۍ پړاو د اگست په 10 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایټ کرکن فود معلومات پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیات منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. د غراز رحمان الله 404 اویا او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې 3 چټک توپ اچونکي د مخکښ وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل دیرش او آفتاب عالم شپږ ویشت لوبغاړي سزولې دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د سپتمبر په شلمه نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د شپږ سوه څلور نوي امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې شپږ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې دوی مینیمای ته ورسېدو. دا ځل د خپرونې په دوی مینیمای کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې دغه مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ډېر د افتخار ځای وو، نو ځکه ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک یې هغه لپاره د افتخار وړ دی، او بالخصوص ما د پاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې ارزو او ارمان چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمن دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اته ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې، اته وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي. دا نو د هغه په اساس باندې بیا تاکنه کېږي. نو الحمدلله، نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو یوټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ته، لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لرئ په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سی سره، یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي دولس کسه دي، هغه راسم آی سی سی سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، د انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بیک اپ ده.
بله،
نو کله چې پینل نه څوک استه کیږي، نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سریلانکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغوی نشته. هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولی دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کاري دورس، خو دوی سره شته آی سی سی سره، چې هم دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور یې بیا د پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړ. سیسخ کار پیدا کی ول بنگلادیش نه لومړی ځل د سیټ بنگلادیش شبا کوم لوبڅار ورلد کپ کې لوبڅاری کوي یعنی بنگلادیش تقریبا دریس کال کیږي چې فلمي برشپ لري او اوس په دا لومړی ځل چې دی لوبڅار ورلد کپ کې اپ کوي یو نیوزیلند نه ده یو انګلند نه ده او بل استرالیا نه ده دا څلور ایمرجن پینل امپایران به له دولس الیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې شپږ څلوېښت شاوخوا او بلم په همدې رقم باندې دا درېیم کم ټارګیټ د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګیټ لوبه به څنګه وي؟ خوندې درکې که څنګه؟
لکه څومره چې منګه د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه خپل یو پرېشر لري او هغه لري د چا باندې دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سریلانکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه وه هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول لکه خپله بالونه چړل اصطلاح هغه دی بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع خو همدسې نه وه ځینې دومره ځل اوټ شي. خو یوه خو موږ داسې ویل چې کېدای شي دوه سوه یو سلاتیا داسې وکړي دومره خو به خامخا وي. خو هغه ګورو نو خلک پنځوسو کې ټول سره راټول شول. نو د تارانو په صفت باندې موږ خو خوشحالېږو څومره ځل لوبه ختمېږي او بې جنجاله
لوبساری ڈیرا مہم وظیفہ دا فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي؟ څه زده کړې وکړي؟ کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبساری کې؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې مسوي د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبساری لپاره زموږ ایلیمنټري لیول ون او لیول ټو کورسونه دي. نو ایلیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبساری وکړي کم از کم. بیا لږ نه وروسته داسې کامیابه سوی وي بیا موږ ورته لیول ون کې بیا شاملوو. لیول ون نه وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبساری وکړي. نو د هغه بیا لیول ټو کم از کم یو کال ده. زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول ټو ضرورت مطابق یې کوو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی ده. کلب لوبې دي هغه لوبې دي د هغه د پرفارمنس مطابق بیا رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضرور ده. ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه شي کړی او انګلیسي پښتو باندې د سر خلاص نه شي نو هغه کس پرمختګ نه شي کولی. ځکه په نړیواله لوبساری کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم دپاره. ځکه دا ټیم ورک ده. د موږ هم دوه په میدان کې دوه امپایران یو ټی وی کې ټی وی امپایر یو فورت امپایر بیا له موږ سره میچ ریفري. نو پنځه کسه دا موږ یو ټیم یو. نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو. تقریبا اوس دې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده. نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي. مختلف ټیمونه دي. حتی دلته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کې هغوی کله د افغانستان لوبې موږ بیا خپل کوچ هم درلودی چې له خوا نه هغه هم ناست یا لوبه ارزوي نه په میچ کې ناست. نو هغه وایي ستاسې باید خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي. که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږي نو احتیاط ډیر کوي چې زرابین لاندې آسته. البته
همداسې ده. یعنی تیره لوبه کې چې بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله شیشه افریدي سره دغه کېدمه نو ماته بیا وروسته کوشش ته وایه داسې غږېد د هغې داسې کارېده لکه پهخپله ده به چې ورسره غږېدې که نه کوشش کوه چې په انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک چې پیدي ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنه که څه فیصده صحیح نه وي خو هغه لوستل باید وکړی شي. نو ځکه د لوبې قوانین چې دي لا آف کرکټ پلین کنډیشن دا شی کوډ آف کنډکټ خو د هغه ټول په انګلیسي دي. نو د هغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوې نو د هغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله، احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکې په بشپړې دوه سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرم پیاری سرسری سرسری ما دخل جبر نا کا یاری ما دخل جبر فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما دخل جبر ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم ما زخم دم جبر مپلیا سرسری ما زخمی جبر ما کایا وری ما زخمی جبر ما زخمی جبر ما